سور از کیږي چې د مرکز بابوس او پورا کو کجی دغه حالاتو کې منګ عملیات لوبده دغه داسه ټول پاک صفال خدای دې کوم مشکل دغه ساهو کې نسته.
کڅه هم لوګر کې ځای اوسیدونکو په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوسټو جوړول ګټور بری خوای د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پاموشي، ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوسټو بریدونه کوي او خلک د دزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمی بیاوایی په لوګر کې پوسټ بیخي زیات شوی دی. افغان ځواکونه د پوسټو پر ځای ریزرف پوځي قطعې جوړې کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوسټو نه دوی د راټول کړي په لوګر کې ټول پوسټه سویلې، نو دا پوسټه ډېر د امنیت لنګانه دونه ګټه نه کوي. دوی یو قطعه منتظره را جوړه کړي شپه د غشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډېر سرعت باندې ورسي، نو وزنې مشکل ستونزې هم دا غدا چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامدار چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پری علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیگم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله.
که در پیاد شما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزرپانه که با لند کیسا اوس پنواو رایی.
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه والا گیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رایی. زمی د مور د پاکی مینی نخا، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره ته ورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شا وزر شا. له ما سره لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یمه د مینې اندازه یې اخلم، لیونۍ شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
عینکو د مسعود کان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو د کان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرگس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکر شوی ده دغه اثر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هړرخیز سیړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څیړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل، او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان دا نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی یې کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14مه میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردارو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهر شاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی، او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهروخ مرزا مرمن و. ګوهر شاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبان او تاریخ پوهان دا خبر د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې مېرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په اووه سوه اته نوي هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیګم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقا او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیګم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن وه چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرهنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیګم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او څېړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې یې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دی د استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمیکې زده کړې نه وې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا اتیا کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنی اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زرا ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانه دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. هم دلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، هم دا ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاسپ کې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي، او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بیلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو کړه دا مو کړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډېر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخه مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته، په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنی ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه دا د شایان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، پارسه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، ما ته د په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم. ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس، چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله هلته اوس ماسټری پکې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، انشاءالله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دی یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي. نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار زمانوم اید محمد، تخلص می بغرض، دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم.
استاد، تاسو دیر که تخلص زن تغوره کردی؟ بغرض، دا یو شایرانه تخلص ده، دام خواه موسه، چنگ مو اغوختیل چه دسی او تخلص خواه؟ پا افغانستان رو دی ملک بغرض.
ما مخ که خپل تخلص ناهز یکه، اما اگر ناهز چه ده نوزد خوخون که؟
بله.
لیکن بیا دیده دی پار اجازه هیچ اصرا غرض نلرم، او دی چپ کار که مداخله نکامی.
بغرض.
دی خاطر نمی بغرض تخلص انتخاب کرلو.
لطف اخ رئیس نم شیر و شایر ایتا مخه کری.
زه پا معارب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس بیرم.
خبر کولو شاعر هغه څه د شیر په ژبه راوړي چې عمل نه په سترګو لیدلې وي. نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې ما نه سوالونه کول، په هغې برخه کې به مو څه کولو شعر جوړولو. ویم دا چې دا یو خدایي استعداد دی چې شاته خدای ورکي، هر سړی شاعر نشي کیدلی.
مثلا که داسې راته ووایه، څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ؟
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې په همدې کې مصروف کي. اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري، په هغه کې حتمن انسان کامیابیږي. او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه. دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پرزن بعضې ظلمونه وګوري یا بعضې مشکلات وګوري، ا د شعر په ذره انسانان راوړي. مثلا بیا یو شاعر یایي چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، زلی مې تنګه، زه به کوم یو ټلومه. نو یو انسان مثلا چې د یو شي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي، هغه ته پوري ده، هغه کېږي چې مثلا
ټولې خبرې کوی شي.
ها، ټولې خبرې کولی شي. نو علاوه د دې نه، یو سړی چې د وطن سره مینه ولري، کولی شي چې د وطن پیسې کې یو څه نوشته کړي. ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم، څه مې چې ولیدل د هغه د شعر په ژبه راوړم. مثلا پسرلی دی، ما ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي، هم د بلبل شعر پیغام پیدا شي، غرونه راغونه ښایسته ښکارېږي، خلک چکر وایي ځوانان پیدا شي، سیندونه ډک وایي له اوبونه ګوره، په دشتو غرو کې ارغوان پیدا شي، د تعلیمي کال د شروع ورځې دي، کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه. اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ؟ حماسي شعرونه لیکئ؟ عشقي شعرونه لیکئ؟ څه رقم شاعري مو ډېره کړې ده؟ یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري، څه دي؟
ما پخپله کنه ډېر شعرونه چې لیکلي دي، یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي، شاګردان تشویق شي.
بله.
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او دا دردونه کړاوونه دا مې برکې بیان کړي دي. مثلا ما په یوې شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي، د معارف د بن ګلان پکې چغېږي، د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی بجاړي به سمیږي.
بیا مور ته ومل وسته څنګه و دی غو عکس العمل
اگو دومره اندازې ته خوشاله و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا شمی ولي کو او د تو دی غنا استعداد دم استپا و دا وکو. مو بلیکل چې دی وړو خدمت د لوی خلکو کار دی، د ځوان نسل پر روزنه افتخار دی، ګران وطن په علم پوها او بادیږي، به علمی دی ار ولس د پاره خار دی، د هیواد بچیان کمال ته پری رسیږي، ځکه هر افغان د علم طلب ګور دی، چې د علم ډیوی بلی وی وطن کې له برکته یې رڼا هم هر یو دیار دی، کوم هیواد چې له دې پیس څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خار وزار دی.
ډیره مننه استاد. دغه سی شیرونه چې تاسو لیکئ یا څلوریزه تاسو لیکئ کنه، بیا د سی یو محفلو کې امدا وای یا چالته مشران ناستی کوم وخت مو الته غوته ویلې؟
د دې چې زه هر وخت لپاره په درود وایونو کې زه اشتراک کوم.
بله.
یو چې څوک داسې انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري، عالم شخصیت یات بی، دیگه سوانی ز بیانو.
بله.
پا گذاری که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقی که ما گردون بکرو.
بله.
پاتی ها که او بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نروی نوی تری سباخ ده پمانی ده.
بله.
که در پیاد شو ما دوستانو زما ده پار خوده تا پورتا که لاسونه، چې په قبر می تیریږي دعا وکړه توري خاوري خواواز کولای نشي.
بله.
کله کله چې دی راشم مزار ته، لاس به پورته کم خپل پروردگار ته، مو دې مرګي سیلې چلیږي، سور ځوګ دی هر څوکش په باغ وبن جوړ دی تالان، مرګ حق دی ټول ژوندې به پناکیږي، خلاص به نشي که زوړوي که ځوانان، د هر چا له ژونده جوړې خاطرې شي، د هیچا په دنیا ونه خود ارمان، کله باغ د سرو ګلونو نندارتون شي، کله ښکلي ګلان خاورې کړي خزان.
په څه رقم حالات کې تاسو ډېر ښه شعر ویلی سئ، کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډېر زیات ضرور دي، هغه څه وخت تاسو ډېر ښه ذهن ته درځي او داسې ښه بافت بیا ورکوی سئ؟
سهار وختې کې اوبه چکمې، او دویم سهار وختې کې لږ سپورت کوم، همیشه دپاره چې ښه نوشته کوم سهار وخت کې نوشته کوم.
اما وخت ښه الفاظ در پیاد کېږي؟
ښه الفاظ یوه طرف ته خوب پوره شوی وي دا دیوه، او دویم روحن سړی تازه وي، او په بل وخت کې سړی خسته وي، هلته هر ستړي ته پور په یادېږي.
داسې څه وایي چې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در په یاد شي، خو قلم کاغذ نه چې هغه ولیکي، وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دې له یاده وتلي، داسې کوم څه پېښ شوي؟
ولا داسې دی چې زه همیشه دپاره چې څه نوشته کوم، همیشه دپاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي.
بله.
او بعضې خلک یې ما ته تلیفون وکړي چې پرزن زه د مړي قبر ته یو هغه لیکم، شعر لیکم، تېر ته ویه یا
نو زی په مغز کې متوي مې چې دا ولیکا هغه شعر یې الته کوم او دویم دا چې مو په جیب کې چې اوس وګوري 15 پیته دا نه شعرونه بوي
کله مړی نه راتیر سو کنه راسو دي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې تاسو هغه شعر یلته کنه یا پاستر کې اوس لیکلی لیکي هغه ته
هغه ته مده سوی باز لیکلی دی شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سړول شعر شاعری ډیره زیاته خوښیږي هم ماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم ماسی شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو مې د صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح په اړه باندې شعر و او ماغه د صلح را تو وره
خو مې را باندې کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوقي مساوي وای کامر وای کمدون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کې ولپت وای نه وای په سرلای وای په کې سوله عدالت وای زرو کې محبت وای دی برورې او زړبشتون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی په وستون وای دی ملي وحدت تړون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسه خیر اوسه
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبار خیل د وی ټولنی زینه خوالې چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لورته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې چپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا د پوا بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوي مې واورېدې تر دوکان را تاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناستول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې ایوي تورې خرې خوله وهله ماشومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویښته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه پسمکې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخلا هلک د هغې چنې پرې خو دې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلی شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلیول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خری ته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلۍ ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې خور نو بیا یې ولې وهې کوم ځواب مې وانه ورېد ومې ویل چیرته اوسې انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه ومې پوښتل نو دلته څه کوې انجلۍ خرې ته وکتل په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي خرې ته ور نږدې شوم زولې د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه گو وگو اوسپنه ډکوه او ومې ویل دا مو له کومه کړي دواړو یو بل ته وکتل هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنگ وو. دا موله غذای راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوید، درواغ مو وایا، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړې هم نه خلاصیږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورید، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو، یو دروند غږ مې واورید، دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تیرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل، هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورې دل پکلی کې مو جنگ دې مورې، موګواله داسې کو دانو څنګه نن دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو او بل وجنو، د پردو و منو رازو کلی کې خپل وجنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادۍ حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایګانې هم ویلې دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن، په ورو ورو راته د عشق وای بدلې، پورو رو را تا ده عشق وای بدلی تماشه تراوچت شوی بلبلی پا افسوس چکری آغاز افسانه پا افسوس چکری آغاز افسانه غندلیب شی ور تا پور تا مستانه پا بیاس چی ده بیان و باسی کرخا پا بیاس چی ده بیان و باسی کرخا دلیزت انبر کتوی هر خوابی نرخا ده تقدیر مرغه چی والوزی پا باغ د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ په دیدنې دلاله زړګی شي داخ
شیر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو څیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټایم، زمید مور د مینی بل چراغیم، زمید مور د تور شپې رڼایم، زمید د مور ژوند ته یو دنیایم،
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن کبھی دیادا بنی آدم پکیری، یو مور دا پا دنیا کی چزڑگے تیرا تونی، یو مور دا پا دنیا کی چزڑگے تیرا تونی،
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده، د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده، مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره، نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېرې محبوب دعا کې هیر نکې، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدې د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې زدې د زړه انځور یم، نمورې نمور تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواری کومه، او همیشه دغه لنډۍ کومه، زه چې سحر له خوب پاڅم د کلمې سره دې سم یادوم،
او چې الله دل د خپلان دی، او جنت ستا شان د جنت نا هم اوچت کړو، لا الہ میز دکڑا ستا پغه کی تخکارا راتا، رمبے وا
وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے